خپل خبره هم نه وي، والدی کوژده کړی وي، د یو چا په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتانه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي، او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپله خوښه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغې فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شو وایي، ورکه چې پیدا شوی ده جلۍ پیدا شوی وایي، دغه وایي سره چې پیدا کېږي بله ورځ وایي جلګۍ ورکه وایي، ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
ایله ته تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې دا زمونږ جامعه چې ده، تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم د هغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی، همدغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ او تاسو جامعه چې ده مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه ول، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه ول چې چا کاره به دوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله، د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرینۍ توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نو، دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به هم نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي، چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنوي فساده ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري. ولې دوی همیشه ځپل شوي دي؟ اوس مونږ یعنی نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېلم هغه شپاسخانه انګان دي، خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی او که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي، د خاوان کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه دی، ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي، نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې، حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وشکنه کیږي کچی شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې دېګې دې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې نمایشان نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هڅه لرو نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي د خپل دادې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېچ به منځته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړي دي. لا غلې ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ماته شودې راکړي دي نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلق ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پایل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک داسې مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم مونږ زاهدان او د لهغه ماشوم توپ نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغل لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
bale کله چې انجلی نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینی قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي ځکینی وای ته انجلی په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلی په دې اکل څوایې.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا هغه څه انګیزه ورکوو کني هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پوهیږي. دا مونږ غټان یو څه ته د انګیزه ورکوو، هغه د څه مونږ د لامغه انګیزه سره راغټوو. چې د جلی حق ده او د هلک حق ده، جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري سر غږ خپل اوچت کړي. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
bale کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي جمل الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغه هلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم څه ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راشي په دسترخوان کښېني، په شریکې له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله کړي وه، حد حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیرته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څه ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو یو ځلی مثلا هغه موضوع سره د حساب په شریعت مونږ تر کړی زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلی بل هم زمونږ هغه دود او دستور سره بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو دازو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه مېمنی به جوړه کړم. ټول دوستان ایزان به راوغواړم، هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره. دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی، دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشاش ونیو. کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د مېمانۍ له موضوع نه. ما ویلي نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایې ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې که، له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور او پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارزې کړې، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې حاجې مو پوره کړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دې زه مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، ځکه دوی د اسلام دی دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد شي لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو تر منز توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدریو سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څه تړل کړي. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازی.
او تاسو ویلئ چې دا علم زده کړه د دواړو باندې فرض ده، نو اوس روزنه شنو زموږ سره مخامخ په ټولنه کې هغه د انجونو تعلیم نه د خزینه او تعلیم نه چې موږ روزنه ستونزه ده چې مثلا پنتون د نشته للی مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشته للی د نشته والی هر ډول علم زده کړي دی والی یو ډول محدودیت وضع شوی ده داسې مشکل دي چې دوی شپږم کې پر مثال دوی صلاحیت لري چې علم زده کړي هغه نه پورته دوی نشي کولی مثلا په یو تقریبا تخمین نه ویلو شي چې هغه څنګه تقریبا چې دا دی وخت کې یو جلی مثلا دی بلوغ سره رسیدي شپږم کې دی پورې او دی پورته دوی مثال حق نه لري چې دوی تحصیل وکړي نو دا څو ډول خبرې ورته دي چې دوی هم په سیستم باندې کار روان کړی دا او دا سیستم ډېر زیات تقریبا کلونه وته لا په دوه کاله پیښ کړل خو دې ته مثلا په تمه چې کله دوی بل اخر فرمان ورکړي یا څه دروي چې څو دغه مکتوبونه بیرته پیښ تاسو پوښتنه چې وا هغه د علم د ارزښت پورې وا نو دې خطر نه وخت چې د قران د اصول څخه دغه بحث کوم د بقرې څخه د شوم د شوم د شوم ایتم څخه باندې وړا واچوم دا تفسیر ولې البته چې دا کار چې الله دې نو وکړ او دا د هدف دین څو چې څو ګټې مونږ ویل دا د علم یو د ارزښت پورې څو چې علم لري هغه ته باید احترام وشي او د هغه څو چې پیږي نسبت څو چې دوی د لور مان ډیر پر د البته ځا هم د پام په ځای ایتم کې اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی ده چې تقریبا د 800 څخه زیات د علم د پوهې کلمات په قرآن زموږ شان کې ذکر کیږي دا خپل د علم لپاره د اسلام مبارک دین یا الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یې پوهې ته ورکړل شوی دی نو موږ دینا مثال موږ نشو کولی چې خپل په دې کې کوم رسول الله وکړي چې وایي ما په نظر دغه ارزښت لري یا مثلا یو بل څه ورته کیږي وایي چې علم هیڅ ارزښت نه لري باید هغه بند کړو یا مثلا اجازه ورنکړو نو هغه څه چې اسلام ویلي هغه څه قرآن زموږ شان ویلي هم موږ تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اتفاق وکړو وایي چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ده چې علم روښنايي ده او بیني یو جهل ده یو پرندیتوب ده مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې چې تیارو باندې باندې شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې باندې دا خلک ړانده دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پرانا کې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کې انجلۍ وي کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي
چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده یوازنۍ هغه ستونزه ده هغه کورنۍ ته رامنځته کېږي تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثال د اخلاقو وي انجینر وي ډاکتر وي یا بل مسلک ولري یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شو که نه یعنې سرکار ټول علم پوهې سره وي په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاته ده چې مثال د علم کچه خپله د تعداد ده مثلا ټیټه ده نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه ده خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم ژوند یو څوک مثال چې څوک نه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي مثال تاسو درکړم دکتور مکتوب ونی کې جن مثال چې موږ سره څوک مثال سرکار ونی لري کار ورته باندې شي هغه د ټلیفون یا مثال دا تاسو ګره د اوس ارتفیشل انټيليجنس موږ ورته وایو مثال ورته دي سر څوک بل کا ونی چې هغه کومه چې اسانه یو تل اساسه ونی لري هغه د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ازه خپل څه کوي شي نو دا یو ځانګړی مثال دا کورنۍ چې اکثره د علم کاچ ټیټوي لارې علم نه لري ورور علم نه لري یا مثال کورنۍ په ټوله کې دوی د علم څخه یو لري کورنۍ اوس پاتې شي مصیبه نو هغه دا مشکل سوزي معمول په داسې کورنۍ کې راځي کیږي نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې علم لري له سرسره ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي دا کوم چې علم څومره ما ژوند کې رڼایي راوسته دا څومره سهولتونه اسانتیا راوسدي نو فکر نه کوم دا څوک چې د علم په کور کې هم سم د خپل خور ورور یا مثلا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي
دا وضعیت کم دسی دوام مکاده با پا افغان کورانه باندی افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران چی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم چخه یو طولانه باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاکی نشی لخبه دا یو نه یا دیمیاش یا دیکلونه دا خور دیر زیاده ده
خزینه ڈاکٹر
کراسو دیتا تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپله په خپلو نجونو باندې درس نه وایي، بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي. اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي. کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي، دوی څه کولی سي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي، کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدودیت په دې باندې وضع کړي چې مکتب یا ښوونځي ته د لاړ نه شي یا پوهنتون ته د لاړ نه شي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت د دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونه وځي یا بته مدرسو ته هم لاړ نه شي، نو دا ممانعت هم دوی وضع کېږي. خلک د مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر دا مدرسه خو مثال د اسلامي ژبه د ادا او د علم زده کړه چې دا بته دیني علم دا خاصه په هر چا باندې، نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین دې باندې راغلي، دا په دې معنی چې دې کې ټول شامل دي. څه دي چې آی نه نو یا مثلا یو مشخصه ده د اشاره شوی دا په دې معنی بخښ ځای راغلی کله چې دې خزي مثلا دې له ګور دي پاره راغلي دي، نو ټول دې چې راغلي دي دا ټول انسانان ته په ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ګورئ چې قرآن له شان کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم وای هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نو تفسیر دی راست چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې نه پوهیږي برابر دي؟ نو دا په دې معنی ده موږ ته ډېر لوی درس دی برات په دې معنی چې موږ به ښځینه وي که نارینه وي تحصیل باید وکړي او که په هر شته کې وي، نو که چېرته هغه نارینه هم باید خپل تحصیلات ولوړ شي که نه زنانه هم وي د کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په رابطه باندې دي، نو تاسو سره داسې یو څه شته دي خو دلته مسله دا بله ده، ځینې کورنۍ هم لري چې هېڅ باسواده نه لري، دا به څنګه وکولی شي چې انسان خپل کور تحصیل وکړي؟ حتی تاسو وګورئ بدبخته نه موږ په ټولنه کې ډېری وخت تاسو باور وکړئ داسې بېږېږي ما سر بل لره حال په نارینه باندې هم دغه محدود ولې کېږي چې انسان ته مکتب ته نه ځه اوس کار وکړه موږ کار ته ضرورت لرو انسان موږ پیسې ته ضرورت پیسې راوړه حتی دا مکتب راویستل کېږي په هغه وطن کې دي چې هغه خو دومره فکر نه لري نه دومره سواد لري کوی چې مجبور د مکتب پرېږدي هماغسې سبا دا بې سواده شي نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مثلا تشکیلوي په راتلونکي کې دا به خپل لور ته څه درس ورکړي او دا به لور څه پرېږدي مجبور د ګام پرېږدي. هغه ځینې خوشبخته ځینې چې روشن فکر دي بې سوادانه کې داسې خلک شته خو هغه چې هغه بیا د علم په ارزښت خپلې نه وي کړی خو پوهېږي په چې فلانی نفر علم په لاس سره وړی ده په دې مثلا مقام یا موقف چې ده هغه خلک شاید دا کار وکړي خو اکثره بیا داسې خلک دغه فکر نه لري.
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کارت پرې نه ښودل سولې، تفریح پارکونو نه منع سولې، ورزشي کلبونو نه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره تاسو نه کویلات نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثره د کویلات مو نارینه وو نه هم وځي کیږي چې مثال باید ګیری په یوه دل شي او رقم بي مودار د مثلا دوی په ځړ کې پروت اره چې موږ خوش وخت الحمدلله مسلمانانی صلاح به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم چې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پښتنې په رابطه باید ووایم چې زمون خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي. تاسو ګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عارف شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص غربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې او هغه ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد نوم کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د ما بازار دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې امید شته ده هیله شته ده او کوششونه هم روان دي، نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله او لرې نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي. دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو، نو دا به انشاءالله له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد دي دا مهاجرات تلاش کوي چې هغه ځان وباسي خارج وادین دلار شي همسایي وادین کې ماجر شي چې اکثر مونږ ملي نه خلک وشته ته هم له ایران پاکستان تاجکستان د غسنور غربي وادین ته اکثر لاړ هم بل او سمجني مثلا موقع او همسایي کې تر څو هوا څه وزي په تاسو نه خو لوی یو لوی زغار ده او د هیواد لپاره د نفوس خپل سرمایه ده جمعیت دا چې کله کم شي نو هیواد تبل یو ضربه ویني
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي نو مسافرت خو د حل لاره نه ده دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی سي
بالکل ډیر ښه پوښتنه تاسو یې موږ په چیرته دا څو سره مسکی کې دا په دې معنی چې موږ زو سل کال او نیم سل کال مخکې پاریس ته په دې معنی چې دا یو امپراتوري نظام کې دی یم سال دا یو څو نظام کې دی دیکتاتوري نظام کې دی صدري نو په دا باندې دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتیږي نو په دا سال کې چې وځونه د دې فاصله په لمزورلو کې مثلا حقوقونه کې ویلا فاصله بيخي الله صفر شوې ده حاکم په غربي هیوادونو کې په نورو هیوادونو کې په دې ډول ډله خلک عادي خلک عادي خلکو باندې ګرځي مثلا خبرې اترې کې مجلسونه کې داسې مسله فاصله بيخي خپل منځه وړي ده نو دا په طبیعي خبره ده که چېرې دا مثال یو نظام یو طرفه شي اصله خو تاوان زیاتېږي نو دا یو غټ بحران ته وځي تاسو وویل اکثره هیوادونو کې معمولي خبرې باندې خلک راپورته کېږي دولت سره ځان وهي ظاهرات کوي حتی دولت دې ته مجبوره کې تر څو کار وکړي دا خو طبیعي خبره ده د نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنی درته ویم به هدا له منځه ځي د افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې اکثره وخت دوی نظامونه نه دي توانېدلي چې دغه فاصله رالنډ کړي تاسو وګورئ تېر نظام په څه شي مثلا سقوطو که په همدې سقوطو شو چې مثلا ځینې خلک مثلا جلا شول ځان ته مثال ولایتي ولایتونه کې نظامونه اعلانول چاوې چې پلانې ولا زمانه چاوې پلانې ولا زمانه ځان کې نظامونه اعلانول ورکو کیفي باندې همداسې خو ځلې د لید تاسو په جنب ته تاسو د هغې فاصله د خلکو د دولت ترمنځ کاروي دا مختلف یو نظام د بقا سبب ګرځي او سیاست کې مثال په شرفت او پرمختګ راځي دا د دې سبب کیږي چې یو هیواد مثال به هدف پرمختګ وکړي موږ ژوندي مثال نه ویلو د موږ صحیح هو لري خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت ترمنځ یا د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کیږي هغه دا دی چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثلا اقلیت او اکثریت وي اوس په موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت دا
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د جنود د ذکر په خپل خبري وشولي او موږ سره ملمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
الما کئ څوکرا کی معنا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا پروتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا پروتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبری دا افغان وی ستائی دونو منا دا افغان دا پختانا ستائی دونو منا دا افغان دا پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا او نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڑ دا سلور کنج دنیا وی پاڑ ور تا خان دی دار کی غاڑ د مولا وی لو ینندار وی د کابل پو آریانا لو ینندار وی د کابل پو آریانا نم علما کئے چوکرا کی مانا نم علما کئے چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا روتیم سر می یخے د خپل یار پسنگانا روتیم سر می یخے د خپل یار پسنگانا او بنم ادما کئ چوکرا کی مانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا